شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه د نیم ساعت په مخه د او زحمت شي برمو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو له دې خبرو چې شایي راتلونکې اونۍ په دوحه کې بین الافغاني خبري پیل شي. البته لا هم په رسمي ډول د حکومت او طالبانو په نظر کې اختلاف شته. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالس خور.
په کندهار کې په 2014 کې د وژل سوو شمیر 400 ته ورسید. چارواکي وایي چې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې د ورکو سوو کسانو د موندنې عملیات لا هم ختم شوي نه دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس په اړه غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې نن د ماینونو د 2014 په نتیجه کې د ملکیانو وژنه وغندله. د کندهار چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماینونو په 2014 کې د وژل سوو کسانو شمېر 400 ته ورسید. د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل
د ملکی کسان یو ډاټسن موټر د سړک غاړې ماین 14 اور باندې سوی و چې متاسفانه په دې موټر کې ټولس برلی چې 15 تنې ښځې 15 نارینه او درې ماشومان و ټول شهیدان شوي دي. پر 12 بجې باندې هم یو مازدا موټر چې هغه هم د خوشحالۍ مراسمو ته روان و پر لارو هغه هم د سړک غاړې ماین 14 اور باندې کړی. د متاسفانه موټروان ځای پر ځای شهید شوی و. درې تنه ماشومان چې په موټر کې و هغوی زخمیان شوي و. د دوو ماشومانو وضعیت ښه نه و او هغوی په شفاخانه کې ساه ورکړې ده.
په دې اړه نور تفصیل په دې خبري مجله کې اوریدلی سئ. د افغانستان عالي رتبه چارواکي وایي د وروستو سیلابونو په نتیجه کې د ورکو سوو کسانو د موندنې عملیات لا هم ختم سوي نه دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیلابونو کې د مرګ ژوبلې شمېرې شیبه په شیبه بدلیږي.
په ټوله کې په 14 ولایتونو کې 145 کسان شهیدان شوي، 240 تنه ټپیان دي، 540 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي، 2153 کورونه څناڅه تخریب شوي دي. همداراز له بده مرغه په سلګونو پلونه، پلچکونه، کانالونه او د ټولګټو تاسیسات تخریب شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونو د سه شنبې له شپې پیل سوي او پروان ولایت سخت ځپل سوی چې د مړو شمېر پکې شاوخوا سلو ته رسیږي. په کاپیسا، پنجشیر او میدان وردګ کې هم خلکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د افغان حکومت اړوند برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره د افغانستان دپاره د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا وکړه. په تشکند کې پر موافقه نن د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د یو دولتي هیات په مشرۍ نن ازبکستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوړخیز اړیکو پیاوړتیا، د تجارت، ترانسپورت، پانګاچونې او د برق انتقال زمینی مساعدګل او قراردادونو لاسلیک کول دي د ازبکستان له لوري سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څومره مخکې ویلي و چې د کابل او تاشکند ترمنځ به افغانستان ته د لاسو کلونو لپاره د برېښنا پر لیږ د موافقه وسی. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې په کراچي ښار کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سوي. دغو چارواکو نن جمعه وویل چې په کراچي کې له 15 ورځو راهیسې ورښتونه روان دي. په ځینو سیمو کې تر 30 سانتي مترو باران ورېدلی چې د 500 میلیونو وګړو دغه ښار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کراچي یوې استوګنې سیمې ته څیرمه یوازې په یوه پیښه کې 8 کسان د یوه دیوال د نړېدو له کبله مړه سوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس پر شلو چارواکو د بندیزونو له لګولو سره موافقه وکړه. دغه وزیران نن د جرمني په پلازمینه برلین کې په یو غونډه کې جرګه سیو. شک کیږي چې د بیلاروس دغه شل چارواکي د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ټاکنو په درغلیو او د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو په ځپلو کې لاس لري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویل د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو به احتمالا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سي. بلخو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان هم په خپله غونډه کې چې نن یې د اتریش پلازمینه ویانا کې وکړه د لوکاشینکا د حکومت او د اپوزیسیون د رهبرانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. د اپوزیسیون دغه رهبران تور پورې کوي چې د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د لوکاشینکو په پلوي درغلي سوي ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویل پروختیایی دلایل یې له خپلې دندې د لرې کېدو پریکړه وکړه. شینزو آبی نن یو کنفرانس ته د دې اعلان پر مهال د جاپان له خلکو بخښنه وغوښته چې نسی کولی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پر مخ بوزي.
د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزې ته مې اړتیا درلوده. که هم په ډېر ښه روغتیایي وضعیت کې نه وم، خو بیا هم مجبور وم چې د لویو سیاسي مسایلو په اړه پریکړه وکړم.
اوس به په جاپان کې بیلابیل ګوندونه پر روانو دریو اونیو کې د صدارت څوکۍ د خپلولو لپاره سیالي کوي، او د اوکراین حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره د بهرنیانو د تګ راتګ پر مخ خپلې پولې سر له سبا شنبه تړي. تمه کېده چې دغه تدابیر سر له نن جمعې عملي سي، خو په دې اړه د اوکراین د پارلمان د اضطراري غونډې له کبله یوه ورځ وځنډول سول. ټاکل شوی چې د اوکراین پولې د اکتوبر میاشتې 23 د بهرنیانو پر مخ تړلې وي. یوازې هغه بهرنیان اوکراین ته داخلېدل لسی چې هلته د استوګنی اسناد ولري، زده کوونکي، مواصلان یا هم پوځي پرسونل وي. د اوکراین د روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 مثبت پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې تر 2,450 زیات کسان مړه شوي دي.
د خبرونه په دوام مو په کندهار کې ملکانو تلاوشتو تلفات خبرو. د سوری پاړه بواوري چې د افغانستان د حکومت د سوری د پلاوی یو غړی وای چې راتلونکو نه قطر ته ځي. طالبان بیا وای چې تر سوې پاتې زندانیان نه بیا سات شوی خبرې نه کوي. د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلان بیا وای چې ستونزه بله ده او هغه په هواري دوده.
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی و، هغه د افغان سرتیرو د ازادېدو مسله چې د طالبانو سره په قید کې وو.
په دې خبرونه کې د ننګرهار د نوی والی ضیاء الحق امرخیل څرګندونې لرو.
په زغرده وایم د طالب نه فاسد ډیر خطرناک، غاصب ډیر خطرناک.
په روزګان کې بیا د دغه ولایت د پخواني والی څرګندونې لرو چې د هوایي ډګر په پروژه کې د اداري فساد پاړه شخېدلی. دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه غواړي چې د بلاروس په لسګونو چارواکو بندیزونه ولګوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. لکه څنګه چې مې مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه، وړاندې د افغانستان د سولې په ارتباط اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې د سولې مسایلو ته مخه کړو کندهار ته ورځو. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کندهار کې د ماینونو چاودنو ملکیانو ته مرجوب لاړولې. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، دا پیښې په کوم ځای کې شوې دي او د تلفاتو وروستۍ شمېرې څه دي؟
شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن په کندهار ښار او سپین بولاک ولسوالۍ کې په درو جلا جلا پیښو کې 14 ملکیان او 3 چرکی برید کوونکي وژل شوي. لومړی سهار 9 بجې د سپین بولاک ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې د ملکي خلکو پر ټولنیز موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه، چې د کندهار د والي د ویان احمد بهیر احمدی په وینا 14 ملکي کسان یې ووژل. د بهیر په وینا په وژل شو کې 15 ښځې، 15 نارینه او 3 ماشومان شامل دي. تر دې پیښې څو ساعته وروسته غرمه 12 بجې په همدغه سیمه کې د ملکي خلکو پر مازه موټر بل د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه، چې د بهیر احمدی په وینا موټر چلوونکی ځای پر ځای ووژل شو او 2 ماشومان ټپیان شو. د کندهار د والي د ویان په وینا چې له دغه درو ټپیسو ماشومان څخه 2 پر ختون کې تر پیښې څو ساعته وروسته سا ورکړه. تر دا پیښې څو ساعته وروسته په کندهار ښار کې درو چکی برید کوونکو د اومی الزی پر امیر هاشم رګوال وسلوال حمله وکړه، چې د پولیسو په متقابلو ډزو 3 واره برید کوونکي ووژل شو. البته چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. د کندهار د والي ویان د ماینونو ایښودونکي وسلوال طالبان مسؤول بولي، خو وسلوال طالبان لا تر اوسه د دغه پیښو په اړه څه نه دی ویلي.
مننه صادق رښتینی وو چې په کندهار کې د وروستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راتلونکي اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل پاړه لا هم افغان حکومت او طالبان جلا نظرونه لري. په کابل کې د حکومت د مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي راتلونکي اونۍ یې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر تابیا کړې ده، خو طالبان وایي څو یې چې له سپارلې لست سره سم د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ نه وي بشپړه شوې د خبرو اترو پیل ته چمتو نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس هم راتلونکي اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل ډاډ ورکړی و. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
د عبدالله عبدالله له پرونیو څرګندونو وروسته په کابل کې یو ځلې بیا راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار وشو. د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي راتلونکې اونۍ د دې خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر چمتووالی نیولی. دا خبره د دې پلاوي یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وکړه.
کوم معلومات چې موږ لرو تمه ده د سولې بین الافغاني خبرې اترې راتلونکې اونۍ پیل شي،
خو طالبان لا هم ټینګار کوي چې څو یې پاتې بندیان نوي خوشي شوي د سولې د خبرو د پایل پلان نه لري. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولی غږیز پیغام کې ویل
واقعیت است چې تا پروسه رهایی زندانیا تکمیل نشوه.
واقعیت دا دی چې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه بشپړ نشي، خبرې اترې نه پیلېږي، ځکه د خبرو اترو د پایل شرط د سپارل شوي لیست له مخې د زندانیانو خوشی کول. کله چې د بندیانو خوشی کېدل بشپړ شول، موږ په هماغې اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته ژمن یو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر هم د پنجشنبه په ورځ وویل د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ به راتلونکې اونۍ بشپړه شي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په مرکه کې کړې دي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل نسبي ډاډ ورکړ. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو د پیل لپاره پرمختګونه شوي دي.
امیدوار هستیم مشکلات کې سری راه آغاز مذاکرات بین الافغاني پیدا شده یی بزرگترین فرصت حل شوه.
هیله من یو هغه ستونزې به ژر هواری سي چې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لاره کې رامنځته سوي دي. په دې برخه کې پرمختګونه سوي او بحثونه دوام لري. پرون د مصالحې علي شورا رئیس هم نسبي ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي اونۍ به خبرې پیلېږي. موږ هم له طالبانو او هم له حکومت غواړو چې د خبرو اترو د پیل د زمینې برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي.
موثرتر انجام بده تا مذاکرات آغاز شوه.
لبلې خوا مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر و، ازادي راډیو ته ویل کچېرې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دی اونۍ کې بشپړه شي، راتلونکې اونۍ خبرې پیلېدای شي.
دا په هغه صورت کې چې پاتې بندیان د طالبانو خلاصي کاغه په دې هفته کې خلاصي، نو کېدلی شي د ډاکټر صاحب عبدالله خبره صداقت پیدا کړي او په راتلونکي هفته کې خبرې شروع شي.
څو اونۍ مخکې مشورتي لویې جرګې ولسمشر غني ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو هغه 400 خطرناک طالب بندیان دې خوشي کړي چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړې وه. ورپسې ولسمشر د دې بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ، خو تر اوسه یوازې 80 تنه خوشي شوي او نور لا هم د حکومت زندانونو کې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې د دې ځنډ لامل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمېر زندانیانو نه خوشي کېدل یاد کړی و. همدارنګه په دې ډله کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو په اړه د فرانسې او استرالیا اندېښنو هم دا بهیر پیچلی کړی.
د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند هم هیله مند دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. پوښتنه مې ترې وکړه چې طالبانو خو ویلي دي چې دوی تر هغو د خبرې نه کوي چې زندانیان یې ټول خوشي نه شي. ښاغلی ځلان په ځواب کې وویل
نظر په شرایطو نظر په قرائنو که تاسو وګورئ د طالبانو لورې هم رسمي هیئت اعلان شو د دې دپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه وه کړی چې ګنه خامخه ولی نظر په شرایطو نظر په چمتووالی چې دې برخه کې وو اوس تر بل هر وخت زموږ دې کوم سایده شوی ده چې د مذاکرات لړۍ پیل شي.
طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي او له هغه وروسته به خبرو تکشینی، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشی کېدو د پاتې لړۍ پیل شوی ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره هم کړې ده چې نږدې یعنی ورځ نیمه کې هغوی هم هغه زندانیان ازادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خل پاتې شي.
یعنی دا هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حده پورې ده؟ پخوا هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنې د طالبانو لخوا شوې وي او ځینې ژمنې د حکومت لخوا شوې وي، خو بیا دواړو عمل نه و پې کړی.
د حکومت له لورې چې کوم ژمنې شوې دي همیشه یې تعهد پې کړی دی، همیشه یې په خپلو خبرو باندې هغوی ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 د زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځته راغی هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو چارچوب یو چارچوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خن سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه پروسه چې مساعد شوی دی دله منځه لاړ نه شي. او په هغې کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې یې کړی و، او د افغان سفیرو کمر ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وه هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي هغوی دا ویلي دي چې 20,000 به دا آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخه لرې شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د ازادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو دا زندانیان آزاد شي.
له طاهر ځلان څخه په مننه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار نوی والی ضیاءالحق مرخیل وایي چې فاسد او غاصب تر وسلوال طالب خطرناک دی. ضیاءالحق مرخیل نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی په توګه په خپله معرفت غونډه کې په ولسونو شغ وکړ چې له ده سره لاس یو کړي او د غصب فساد او ورانکاری په وړاندې ودرې شي. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال سهار ګل میرزایی راپور لري.
د ننګرهار نوی والی ضیاءالحق مرخیل وایي چې فاسد او غاصب له وسلوال طالب ډیر خطرناک دي او باید په ګډه پر وړاندې مخالفت وشي. ضیاءالحق مرخیل نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی په توګه په خپل معرفت غونډه کې په ولسونو غږ وکړ چې له ده سره لاس یو کړي او د غصب فساد او رنګکاری پر وړاندې ودرېږي.
غاصب ډیر خطرناک ده، که د طالب په وړاندې جنګېږي، د مسلم مخالفینو په وړاندې جنګېږي، د دوی په وړاندې غږ کوي، د دوی په وړاندې جهاد پیل کوي، د دوی په وړاندې باندې خاموشه پاتې نه شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل د ننګرهاریانو مننه وکړه چې تل د نظام ملاتړ کړی او د خپل نظام او خاورې د ساتنې او ملاتړ په برخه کې قرباني ورکړي دي. نوموړي د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې هیڅ وخت به پر سر معامله ونه کړي، او زیاتوي چې په دې برخه کې له موقف پیسو او چوکۍ هم تیرېدونکی دی.
او ویاړم ولسونه در باندې، افتخار در باندې کوم، افغانستان در باندې ویاړي، تاریخ به در باندې ویاړي، او اطمینان در کوم چې د یو هم فکری په شکل تر څنګ درې. نه غواړم په تاسو باندې هیڅ معامله وکم، نه موقف غواړم، نه چوکۍ غواړم، نه پیسې غواړم، هیڅ هم نه غواړم په دې برخه کې.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د والی په توګه د ضیاءالحق مرخیل د معرفت غونډې ته له کابله د چارو د ادارې په مشرتابه سربیره یو شمېر لوړ رتبه چارواکو، د ننګرهار ملکي او نظامي مسؤلینو، په ولسي جرګه ولایتي شورا کې د دغه ولایت یو شمېر استازو، قومي مخورو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د جمهوری ریاست په استازیتوب د چارو ادارې لوی رئیس فضل محمود فضلی د ننګرهار له ولسونو وغوښتل چې د ننګرهار لپاره د اصلاح او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ضیاءالحق مرخیل ملاتړ وکړي.
مرخیل صاحب، هماغسی چې درې ورځې مخکې جناب پاک جمهور رئیس تاسو ته وویلې چې په اصلاحاتو کې فسا سره د مبارزې په برخه کې په امنیتي برخه کې په بشپړه توګه نه یوازې دا چې د جمهور رئیس د شخص لپاره به تاسو ته حمایت وي بلکې د چارو ادارې ریاست د امنیت شورا ټولې ادارې به ستاسو په خدمت کې وي.
خو د ننګرهار ولسونو په دغه غونډه کې ننګرهار ته د مرکزي حکومت د کمې پاملرنې له امله شکایت وکړ او زیاته کړه چې د یو لوی ګڼ نفوسه او ستراتیژیک ولایت په توګه یې د دغه ولایت حقونه نه دي ورکړل شوي. له دې ډلې په ولایتي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازي اجمل عمر وویل
د شنوار نه راونیسا تر حسارکه پورې د تایش پروژه چا ماته کړله؟ د ولس ماته کړله. قرباني چا ورکړه؟ دغه ولس ورکړله. په بمونو څوک کېښودل شو؟ فاضي صاحب که دا خلک هم در پرې خیوې کړه کابل نه اوس بیا خو د شمالي ولایتونه هم ټول نیولی وې خو متاسفانه قربانۍ بدل دلته چا ونندلو. بیا هماغه مشخص یو څو اشخاص دي نازېږي مو هر څه هغو ته ورکول کېږي.
د کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم دوهم سړکونه د دایمي برېښنا نشتوالی، اداري فساد، ناامني، پر ډیورنډ کرښه اغزن سیمونه او دروازې نسبېدل او د داعش له ماتې وروسته د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل هغه څه دي چې په دغه غونډه کې د ننګرهار ولسونو د ستونزو په توګه یاد کړل.
د ننګرهار نبی ولی ضیاءالحق مرخیل وویل فاسد تر طالب خطرناک دی. بل لور ته له روزګانه تلونکی والی په دغه ولایت کې د هوایي ډګر په یوې پروژې کې د اداري فساد په اړه شاهدلی. دا څرګندونې له ترین کوټه د هوایي ډګر د پروژې د پرانیستنې په راپور کې له شریف الله شرافت څخه اورو.
د د کامیر خصوصي شرکت ژاړه او سپین رنګ لرونکې تیاره ده چې د ترینکوټ په هوایی میدان کې پر هغه ټکسوی اوس د پلازمینې کابل پر لور پرواز ته ځان چمتو کوي چې نن یې په دغه ولایت کې د میدان او کنټرول ټاور سره یو ځای د مسؤلینو له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ترینکوټ د ملکی هوایی میدان مشر حکمت الله وایي پر دغه پروژه باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د افغان دولت له لوري ورکول شوی دی.
چې په یاده پروژه کې رام، کنټرول ټاور او ټکسوی شامل دي چې دلته همدلته ترمینل کې به ناستې چې کله طیاره راورسېږي پارکینګ سو طیاره مسافرې مدې ځای څخه د ډیپارچر دروازې څخه ورځي هم طیارې ته نږدې او کم
نوموړي وایي د یادې پروژې په پرانیستلو سره اوس ارزګان له نړۍ سره ونښنېدلی. خو بیا د دغه ولایت یو شمیر ځوانان وایي په یاد پروژه کې په زیات اندازه فساد شوی دی. دوی وایي کنټرول ټاور او یو شمیر نورې برخې اوس لا د ړنګېدو په حال کې دي. یو تن ځوان احمد شاه جواد د یادو مراسمو پر مهال داسې وویل
دا د روزګانیانو راتلونکي د 100 کالو پروژه ده. دا د روزګانیانو هغه څه دي لکه پر مخ پازه یعنی که نړیوال دلته راځي روزګان ته هم به لومړی دا ځای ویني که ځینې ځي هم به دا ځای ویني. نه پوهېږم چې انجینرانو هغه انجینرانو په دې ژورنال کې څنګه امضا ورته کړې ده چې دا افتتاح ته مساعد تعمیر. خو زه روزګانی یم د روزګان دپاره زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې په ول او بلاکه د منلو وړ دی.
خود دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن یې په اورزګان ولایت کې خپل څه باندې 2 کلن ماموریت پای ته ورسولی او د خپل تګ پر مهال د یادې پروژې پرانیسته وکړه ویل چې د هغه شرکت د مسؤلینو سره به حساب وکړي کوم چې یاده پروژه یې په ټیکه اخیستې ده.
د دې لنې ماته چا وویل چې د دې څخه د این چادر ایسته کړی دی بیا باید په دې باندې چپ لیدلی وای او دا باید په خزګاری باندې دا جوړ شوی وي. په هر صورت د دې دپاره 15 کسه انجینران د کابل څخه راغلي دي دغه ټاور او دغه تسلیم کړی دی. یعنی هغو دا مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. دا زموږ مسؤلیت نه دی. موږ اوس بیا د دغو قراردادي پیسې پاتې دي. دا پیسې به تر هغو پورې نه ورکول کېږي تر څو چې دا ترمیم نه کړي.
د اورزګان ولایت خلکو او ځوانانو د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د کابل تر څنګ د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو ته دې هم د دغه ولایت څخه پروازونه ورته برابر کړي. اوس مهال د ترینکوټ څخه پلازمینې کابل ته په اونۍ کې 2 ځله پروازونه کېږي چې د یو ټکټ بیه د 15 ډالر څخه نیولې بیا تر 130 ډالرو پورې ده. دوی وایي چې کله کندهار او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته ځي نو لومړی پلازمینې کابل او وروسته د پلازمینې کابل څخه کندهار ته راځي او بیا نورو ولایتونو ته ځي ځکه د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له تیرو 4 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده او دغه راز له تیرو 2 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم اوس تړلې ده.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن پریکړه وکړه چې پر لسکونه بلاروسی چارواکو بندیزونه ولګوي. صفی الله سنکسه راپور لري.
اروپایی ټولنه په بلاروس کې د مظاهرچیانو او حکومت ترمنځ د خبرو له لارې د اوسنیو لانجو حل غواړي، خو تر څنګ یې د شفافه ټاکنو د ترسراوي لپاره د مظاهرچیانو د غوښتنو ملاتړ کوي. دا خبره د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماش پیټچک نن په برلین کې د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غیر رسمي ناستې پر مهال رسنیو ته وکړه. هغه وویل د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروسی چارواکو د بندیزونو په لګولو سلا کړې ده.
پر هغو خلکو بندیزونه ولګوو چې په انتخاباتي پروسه کې په درغلیو تورن دي، او همدارس هغه کسان چې د سوله ییز مظاهره چانه په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی دی.
پیجیچکو ویل باوري دی چې د بلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشونکو هم بندیزونه لګول کیږي، خو په کار ده چې اروپایي ټولنه بندیزونه تر بلې ورته ناستې مخکې ولګوي. اروپایي ټولنې د بلاروس په ټاکنو کې د درغلیو او هم د مظاهره چانو د ځپلو په اړه د بلاروس په حکومت او الکساندر لوکاشینکو کلک نیوکې کړي دي. الکساندر لوکاشینکو د اګست په 9 د بلاروس د ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان شو، خو خلک او مخالف کاندیدان د لوکاشینکو پر ضد پاڅېدل. څه باندې 2000 مظاهره چیان له هغه وخت راهیسې نیول شوي او سلګونه کسان هم د پولیسو د زور زیاتي او تاوتریخوالي له امله ژوبل دي. پنجشنبه هم څه باندې 2500 کسان د پولیسو لخوا ونیول شول، چې پکې د آزادې اروپا راډیو د شپږو خبریالانو په شمول 15 ژورنالیستان شامل دي. ځینې خبریالان بیرته خوشي شوي، خو ځینې نور د آزادې اروپا د بلاروس څانګې او کرنټ ټایم ټلویزیون د خبریال او کامرامین اندري یاروشوویچ او ولادیمیر هریدزمن په څیر له جریمې یا زندان سره مخ دي. د بلاروس حکومت ویلي یاروشوویچ خبریالۍ جواز نه درلود. هغه څه چې د آزادې اروپا راډیو لخوا رد شوي او ویل شوي چې د دوی خبریال د کار اجازه درلوده. په بلاروس کې د سوله ییزو مظاهره چانو ځپنې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان اندېښمن کړی. دغه سازمان رئیس او د البانیې صدر اعظم ایدی راما نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړې شوې غونډې ته وویل له اګر او مګر او د راتلونکي وعدې څخه پرته باید سمدستي د بشري حقونو په وضعیت کې ښه والی راشي. اروپایي ټولنه داسې وخت د بلاروس په حکومت فشار راولي څو د مظاهره چانو له ځپلو لاس واخلي چې روسیا د بلاروس تر څنګ ولاړه ده او ډاډ یې ورکړی چې د اړتیا په وخت کې به ځواکونه ورولیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له 24 تلویزیون سره په مرکه کې وویل
موږ د بلاروس په وړاندې مشخص مسؤلیتونه لرو، او د هغې پوښتنې په ځواب کې چې الکساندر لوکاشینکو کړي چې آیا موږ به د اړتیا پر وخت مناسبه همکاري وکړو که څنګه، ما ویلي چې روسیا به خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي بیا ځلي ټاکنې نه کوي. هغه په مظاهره چانو تور لګولی چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلی. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کال راهیسې پر بلاروس واک چلوي، او دا یې شپږمه دوره ده چې د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. لویدیځوال د هغه په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بللي.
د دې خبري مجلې په وروستیو کې یو مهم خبر لرو. مودرنا امریکایي شرکت وایي چې پر یو شمېر زړو د کورونا د واکسین آزمایښت بریالی ثابت شوی. حسمت ساروان له نور تفصیل سره.
مودرنا شرکت وایي پر یو شمېر زړو د خپل واکسین کلینیکي آزمایښت کړی چې په نتیجه کې د هغو په بدن کې د وایرس په وړاندې انټي باډي تولید شوی ده. د سی این این د راپور له مخې مودرنا شرکت چې یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې پرمختګ کړی، خپل واکسین پر 40 تنو آزمویلی دی. د دغو کسانو له منځه د 10 تنو عمرونه د 50 او 70 کلونو او د 10 نورو عمرونه د 70 او تر دې لوړ دي. هر یو ته 100 مایکروګرام دوزه واکسین ورکړل شوی دی. څېړونکي وایي د واکسین شویو کسانو په بدن کې د وایرس خونسا کوونکي انټي باډي رامنځته شوې ده. دوی همداراز وایي چې د دغو کسانو انټي باډي حتی تر هغو کسانو لوړ ده چې له کووید 19 ناروغۍ څخه ښه شوي دي. د دې واکسین په اړه بل د پام وړ ټکی دا دی چې تر اوسه هیڅ کارونکي ته سخت جانبي عوارض نه دي پیدا شوي. البته ځینو یې ویلي چې ستړیا، سردردي او د واکسین د پیچکارۍ په ځای کې درد ورته پیدا شوی. خو د مودرنا شرکت په وینا د اکثرو دا ډول نښې په 2 ورځو کې ختمې شوي دي. د شرکت تیره میاشت د کورونا واکسین د کلینیکي ازمیښت درېیم پړاو پیل کړ او 1500 تنو ته پیچکاري کړل. اټکل کېږي چې د دې ازمیښت پایلې په اکتوبر میاشت کې اعلان شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
دا خبری مجله مو هم دومره وا په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی لطاس